السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې تماس پخین دوه بچی دي په روانه خبری غړې کې درته زه فرخندا صدیو زل بیا هرکلی کوم په روان یو سات کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا په شمول یو شمیر نور راپورونه هم لرو 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی احمد شاه اعظمي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتون پر قافله برید کې د غورځنګ یو مخکر شو جوړ شوی دی په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې څلور امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل شوی دی او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د روسیې ولسمشر ته ویلي چې پر اوکراین هر ډول يرغل به غمجنه تیروتنه وي اوس د خبرن تفصیل د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتون وای د بلوچستان په جوب کې پر قافله په دزو کې د غورځنګ یو مخکښ غړي نور بادشا جوبل سوی دی نو موري پرم پر فیسبوک په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د یو ملګری په کله سیفلا کې د غورځنګ د پخوانی مخکښ او د پوهنځي استاد ارمان لونی د دریم تلین تل منځغون دی ورسته د خبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له جوب سره نږدې د زیر باندې وسوي کاسم د غورځنګ غړي تور پوری کوي چې پر دې د پاکستان امنیتي ځواکونو د ذکرې خو د بلوچستان حکومت ویلي چې دې پیچ پلټنې کوي تر بل دوران د منظور پښتون په کله سیف الله کې جلسې ته په وینا کې وویل
ارمان نونی د دېږي وطن د دېږي قوم نه هېرېدونکي تاریخ دی دا د ځوانانو د پاره دا د دېږي وطن د هر وګړي د پاره د دېږي وطن سره د مینې کولو د دېږي وطن د خدمت کولو یو سبق دی
ارمان لونی د 2019 کال د فبروري پر 2مه په بوري کې تریوي مظاهره لږ سات ورسته په مبینه ډول د پولیس په تشدد کې وژل شوی وو خو د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د لونی ترمړینې ورسته د طبي معایناتو د ریپورت پر اساس ویلول چې نوموړی د زړه د حملې له وجې مړ شوی وو د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي چې پرون په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې څلور امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل شوی دی شیخ رشید احمد دا خبره نن په یو خبر کړي ویډیو پیغام کې کړې ده دا بریدونه د بلوچستان په نوشکې او پنجګور ضلعو کې وسول چې مسؤلیت یې بلوچ بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی دی دغه ډلې په ټولنیز رسنیو په خپل بیان کې ادا کړې چې د دوی ځانمرګو بریدګرو د پوځي مرکزونو په داخلي دروازو کې په وسلو بار ګاډو ته چاودنه ورکړه او هلته یې تر 50 زیات سرتیری ووژل تر دې وړاندې د جنوري 15 او شپږویشتمې په منځنۍ شپه د بلوچستان په کیج ضلع کې د امنیتي سرتیرو پر یو پوسته د وسلوال په برید کې لس سرتیري وژل شوي ول دغه برید مسؤلیت به بلوچ بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ منلی وو په کراچۍ کې د لادرک بلوچستان کورنیو مدني فعالانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او حکومت یې د تریتم کړل سو کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده دا احتجاجي مظاهره بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیه جوړ کړې او دوی د کراچۍ پریس کلب مخ ته راغونډ سیول مظاهرچانو د عبدالحفیظ بلوچ په ګډون د نور لادرک بلوچستانو د خوشکولو غوښتنه کوله چې دوی په خبرې استخباراتي ادارو په جبري توګه لادرک کړې دي خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورنه رد کړې دي مظاهرت په یونیک د لادرک بلوچستان اتحادیه یو غړي عبدالوهاب بلوچ وویل چې د جنوري پر 8مه له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ په جبري توګه لادرک شوی دی خو په پاکستان کې د لادرک کسان د موندلو لپاره جوړ کمیشن او د امارات حکومت د عبدالحفیظ بلوچ د نیولو او یا لادرک کېدو په اړه څه نه دی ویلي د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر ډول يرغل به غمجنه تیروتنه وي دا په داسې حال کې چې امریکا د ناتو متحدینو د ملاتړ پیاوړی کولو لپاره د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي جانسن او پوتین پرون د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کولو پر سر د تاوتریخوالي کمولو لپاره د روانو سفارتي حل ځل په ترڅ کې پر ټلیفون خبرې وکړې د جانسن دفتر یو وایند ویل چې وزیر اعظم د اوکراین پر پولو د روسیې لخوا د دښمنۍ ډک اوسنی فعالیت په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه او د وی داسې لارې پر موندلو ټینګار وکړ چې د اوکراین ځمکني بشپړتیا او د خپل ځان د دفاع حق ته درناوی وکړي بلخوا کرملین په بیان کې ویلي دی چې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې اندېښنو ته د ناتو مناسب ځواب نه ورکولو یادونه شوې او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ دوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9 منډو ماتې ورکړه نن د کوټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډل ترمنځ سیالي کیږي دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه
دي خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمين اوریده. اوس راځو د دې خبرونې د سر ریپورت څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو غړی نور باچا ژوبل شوی دی. نوموړي د فبروري په دویمه په فیسبوک په یو ویډیویي بیان کې ویلي دي چې دی او ملګري په کلا سیف الله کې د غورزنګ د پخواني مخکښ او د استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د دریم اتلین ترمنځ غونډې وروسته د خیبر پختونخوا په لور روان وو چې له ژوب سره نږدې پرې ډزې وشوې. دا لانه د معلومه چې د دوی په قافلې چا ډزې کړې دي او پولیسو او امنیتي ځواکونو او صوبایي حکومت هم لا په دې اړه سندې ویلي. نور تفصیل د صمد شبنم ناور.
یاد غونډه ته د صوبیه د پښتني سیم په شمول کراچي او خیبر پښتونخوا څخه د غورزنګ غړو کټون کړی وو. غونډه ته د وینا پرمال د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتون په خپل وینا کې وویل
ارمان نونه د دېګ وطن د دېګ قوم نه هېرېدونکې تاریخ دی. دا د ځوانانو د پاره دا د دېګ وطن د هر وګړي د پاره د مینو مینه کولو د دېګ وطن د خدمت کولو یو سبق دی یو تاریخ دی. ارمان نونی خپل ژوند د دې کام او د دې وطن د پاره تیر کو.
ارمان لونی په 2019 میلادي کال کې د فروری په 2 منټه د بلوچستان پر لور لای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو لاریون محل د پولیسو سره په خوډب کې وجل سوی وو. د غورزنګ غړي تور پورې کوي چې ارمان لونی د پولیسو په ولو وجل سوی خو پولیسو هغه وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې نوموړي د زړه د دورې له کبله ساور کړي. غونډې ته د وینا پرمهال وړاندې لونی وویل
خپل خاورا آزاد غواړو او دا بیا یم چې په ملیو حتت کشي په کاني یو غواړي کشي هغه هغه وخت کشي چې کله موږ په خپل منځ کې لکه نه راوکړو موږ یو بل ته ناشته راورکو کچېری دا لاسونه موږ سره ورکو ما اولم مشر منظور ته ویلي دي بیا ورته وایو بیا ورته وایو ستاسو اول هم سخت مورچې موږ ته امبال کړي وي بیا
تا د وینا پر مهال ویناوالو د علي وزیر په شمول د غورزنګ د یو شمیر نیوسو غړو د خوش کور غوښتنه هم وکړه. د غورزنګ یو مخکښ نورالله ترین وویل
ارمان شهید بل هیڅ ګناه نه وا ارمان شهید د دې کام د پاره د پښتانه کام د سیالۍ خبره کوله ریاست موږ تی ته دا رسولې دي چې دا غانجام به بیا ارمان شهید غوندې ځوان دی به بیا راشهیدوي بیا به د سردار عارف وزیر غوندې ځوان راشهیدوي بیا به ګران اتل عثمان خان کاکړ راشهیدوي یا به یا به شهیدوي که شهید اول نه بیا به بیا عارف د علي وزیر غوندې ځوان هني پښتون اویس عبدال نور ملګري بیا به په جیلو کې درڅ کښېنوي.
د غونډې وروسته د منظور احمد پښتون پر قافله باندې د ژوب سره نږدې بادینزي سوړه سیمه کې ډزې وسوې چې په نتیجه کې د غورزنګ مخکښ نور باچا ژوبل سو. د غورزنګ غړي تور پورې کوي چې ډزې د حکومتي ځواکونو لخوا ورباندې سوي خو حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیښې په اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ملک مجید کاکړ پر ټلیفون باندې مشالې ډو ته وویل
وخت چې دوی پر پیټیم باندې داروس کوي په پیټیم چې دوی پر هغه باندې ټکان کوي دا یې اوله پلان نه ده. دا یې څلورم پنځم پلان دی چې زموږ ملګري یې غوښتلي چې په هغې کې څو شهیدان شولو او دغه اوس چې دوی دا به وځدې چې زموږ ملګري زخمیان سبا او بل سبا به بېرته موږ د مرکزي کور کمیټې اجلاس پر دې کوو چې د پیټیم سره دغه رقم د پښتنو سره دا رقم د واقعیت ولیکېږي.
د پیښو وروسته د بلوچستان په یو شمېر پښتني سیمو کې احتجاجي مظاهرې سره شوي. د باچا خان مرکز پېښور لخوا په جارسي او بیان کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د منظور احمد پښتون پر قافله باندې د ډزو غندنه کړې. په بیان کې ویل شوي چې هر شاري ته د حق ورکول شوی دی چې هغه د هېواداري برخې ته تللی سي او غونډې کولی سي. په بیان کې ویل شوي چې هر شاري د آیني او قانوني حق څخه د تشدد له لارې لیر کول د تراګرۍ په زمره کې راځي. د بیان تر مخې پر سیاسي غونډو بندیزونه لګول د هیواد په زیان کې تمامیږي. غونډو ته تاپز ورکول د امنیتي ځواکونو سیمواری ده. سمت شبنم، مشال ریډیو، کلسی پلا.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د لادرکه بلوسانو د کورنیو غړو او مدني فعالانو د فبروري په دویمه په کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت یې د ترایتم کړل شوو کسانو د موندلو غوښتنه کوله. مظاهره چیانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو نیوکې وکړې او وی ویل چې اوس له هیواد بهر میش بلوسان محفوظه نه دي او استخباراتي ادارې یې په نښه کوي. دوی وایي په جبري توګه د لادرکه کولو یوه نوې لړۍ پیل شوې ده. دوی تور پورې چې د جنوري پر 28 له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ لادرکه کړل شوی دی، خو امنیتي ادارو د تراتم کړل شوو کسانو کمیشن او د اماراتو حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان پوځ د اماریکو ادارې په وار وار د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د لادرکه شوی عبدالحفیظ بلوچ او نورو بلوچانو د خوشی کولو لپاره د پروري په 2 نیټه کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه. دا غونډه بلوچ مسنګ پرسن اتحادی را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکه بلوچانو د کورنو غړو، خپلوانو او مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. مظاهره ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن اتحادی یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري په 28 نیټه د متحده عرب اماراتو دوبۍ څخه عبدالحفیظ بلوچ جبري لادرکه شوی. عبدالحفیظ بلوچ په بلوچستان کې د بدو حالاتو له امله د خپل کورنۍ سره بهر هیواد ته تللی وو او د 10 کلونو راسي د خپل کورنۍ سره په دوبۍ کې میشتو، خو اوس جبري لادرکه شوی. هغه د پاکستان سره د متحده عرب اماراتو دوبئی په حکومت سختی نیوکې وکړې او وی ویل چې عبدالحفیظ بلوچی پاکستانی ادارو ته په لاس ورنکړي او کچیر داسې وشي نو یو بل بلوچ ځوان به د کلونو لپاره لادرکه شي.
عبدالحفیظ کو پاکستان کی ایجنسیوں کے اشارے پر
دی وایي چې عبدالحفیظ بلوچ د پاکستان امنیتی ادارو په وینا د دوبئی څخه نیولې دي. دا ډیره غمجنه خبره ده او دا خبره په ډاګه ده چې په بلوچانو د نورو سیمو هیوادونو ځمکې هم تنگول کیږي او که هغه کم جرم کې ککړ وي نو د دوبۍ په عدالتونو کې د پی مقدمه اوچلولی شي او که هغه پاکستان ته وسپارل شي نو دا د هغه د ژوند او د مرګ سوال دی. یادی مظاهره ته د لادرکه عبدالحفیظ بلوچ خور فاطمه زهری بلوچ په خپل وینا کې ویل چې موږ د کورنۍ او خپلوانو سره د 13-12 کالو راسي د جبري بې درکه کولو او د وجنو د لړۍ لاروانه ده. له دې وړاندې زما یو ورور چې 14 کلنو په بلوچستان کې د بې درکه کولو رستو وجلې شوی، بیا د هغې رستو زما پلار هم وجلې شوی. تیر کال زما خاون عبدالحمید زهری هم د کراچۍ نه بې درکه کړی شوی دی چې تر اوسه لا درکه دی. غونډې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن یو غړي عبدالله بلوچ وویل چې روس تر بلې په ټول هیواد کې بلوچان، پښتانه او سندیان جبري لا درکه کیږي او چې څوک د لا درکه خلکو لپاره غټ پورته کوي هغه هم په نخه دي. زمنګ د میندو زامن اوچتیږي، زمنګ د خويندو رونا لادرکه کیږي او هغه څوک چې د رکشوي کسانو یا د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي لادرکه کیږي او د ریاست لخوا هغه ظلم روان دی چې په تاریخ کې بی مثال دی. په نړۍ کې د جګړې په حالت کې هم په زور خلک لادرکه کول ظلم دی، خو دلته دا ډول ظلم بیا تکراری. پاکستان کې د بے درک خلکو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن او بیا د دوبۍ حکومت تر وسه د عبدالحفیظ بلوچ پاړه سندي ویلي او بیا د پاکستان فوج د عامه اړیکو اداري ISPR وار په وار د لادرک خلکو پاړه دغه تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په بے درکۍ کې هیڅ لاسوهنی نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرک کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن په خپل یو راپور کې ویلي چې سخت کال د جنوري په میاشت کې په هیواد کې 4 نور کسان لادرکه کړې شوي دي او بیا د فوج په حراستي مرکزونو کې 9 او یو کم 40 کسان هم قید دي چې پکې 10 او 1 کسان د خیبر پختونخوا، 9 د پنجاب، د سن یو سلویخ د بلوچستان دوا او د اسلام آباد شل کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لا درکا 8,415 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې پکې شپږ زره یو سل او درې شپېته قضیه هوارې کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو
اوریدونکو د سی این جی د پمپونو اتحادیې د ګیس د کمی پر ضد د فبروري پر شپږمه نیټه د احتجاجي ناستې اعلان کړې. د اتحادیې مشرانو مشال لډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ غیر آئینی کار دی، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د ګیس پیداوار له ضرورت زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي. بلخوا د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي دي چې په پاکستان کې د ګیس پیداوار کې 9% کمی راغلی دی خو صنعتونو ته یې د ګیس سپلای برقرار ساتلې ده. د صنعتونو تجارت لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس د کمی ستونزه به زر هواره شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو چې د سی این جی ترلاسه کولو په انتظار په قطار کې ولاړ د یو رکشا چلونکي پر غږ پیلېږي.
یاره مزدوري خو بېخي خرابه شوې ده او بل دا چې قطار داسې چې کلم نمبر راشي کلم رانه شي نو ولا ډېرې خراب دي. سی این جی ګران هم کړه ورکه هم کړه.
دا په پیښور کې د یو رکشا چلونکي کی رفیق انور غږ دی چې د پروري په دویمه نیټه په یو سی این جی سټیشن کې ګیس ترلاسه کولو ته په یو لوی قطار کې په انتظار دی.
په دې کې والا رشکم نشو جوړولی، ټوله خرابه. په دې کې اوس رشکی لم نه پیسې نه ملوي، کور به کری، پوشي، بجلی، بیلی، ګیس بیلی، اوس ته بیا اوس نور سړی خو پټرول پیسې نشي ورکولی. دا دغه ټول عوام غریب دي، زموږ په شان غریب دي.
په پښتونخوا صوبه کې دا مهال په اونۍ کې یوازې درې ورځې د اتو اتو ګینټو لپاره سی این جی پمپ پرانیستلی وی چې له وجه نه یوازې د رکشو او گاړو چلوونکي د سختو کړاوونو سره مخ دي، بلکې د پمپونو مالکان هم د مالی توانونو سره مخامخ شوي دي. په پیښور پریس کلب کې د سی این جی اسوسییشن مشر اعجاز خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که زر تر زره د ګیس د کمی دا مسله حل نشوه نو د پروري په شپږمه نیټه به دوی خپل پمپونه په مکمله توګه بندوي او احتجاجي پرلت به ترسره کوي.
اوس پریزنٹلی گیس مونږ سره ښه ډیر دی خو دی گیس مونږ ته نه راکی او زمونږ دا گیس چې کم دی نو دا دی پنجاب ته ڈائیورٹ کړی دی. مونږ سره په کے پی کے کې ټوټل شپږ سوا 600 سی این جی سټیشنز دي او په دغه باندې کا یو مونږ رفلی دغه کو نو 3 ملین نه واخلی تر 4 ملین پورې خلک بے روزگارا شوی دي او دی صرف په هفته کې مونږ لا د 24 گھنٹے سی این جی راکئی. نو آغا غریبان پا لائنونو کی ولاڈوی رکشا ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور پا آغا باندی یو پورا کور ڈیپینڈنٹ دے چپا آغا یو کور کے درین سالور پینزک کسان بھی.
د سی این جی پمپونو د اسوسییشن یو غړی انجینیر علمزیب مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کوي او په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یو غیر آئینی کار دی.
مونږ سره بیسیکلی کے پی کے کی کم خلکو انویسٹمنٹ کرو اگر یو وجہ بانے کرو چاہے اگر آرٹیکل 158 امبریلا ملا ہوا چاہے اگر پہ وجہ بانے با اگر سر آگنے کی گی لوڈ شیڈنگ بنے کی گی. سیکنڈ کے پی کے کی اگر تاسو پروڈکشن ہو گورے نو پروڈکشن از اباؤٹ 405 MMCFD تاسو کم ہم ڈیٹا لے مونگا 20 نہ والا 40% پورے مونگا دے ایوریج والو مونگا نہ گیس پالتو دے. سیکنڈ کا مونگا سر ڈیر لوئس ظلم کی گی چې دی مونږ ته لو پریشر ساتي.
علمزی بوویل چې تر دې وړاندې پیښور های کورټ هم په پښتونخوا صوبه کې د ګیس د لوډ شیډنګ د نه کولو امر ورکړی وو. بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتکارانو د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو وصولولو په سر هم د صنعتونو د تړلو دړکه ورکړې ده. د سی این جی مرکزونو او صنعتونو د تړلو د دړکو په اړه مې د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت سره د دغه ستونزو حل کولو لپاره هڅې پیل کړې دي او کوشش کوي چې په مستقل بنیادونو د توانایي د سرچینو د کمی په ستونزه قابو عمومي
کوشش کوي. د ګیس پوزیشن دا یو 100 MMCFD ګیس ته 30 پکې وسته 70 پاتې راوړه. پارٹ ٹائم نشته یست چا نه بندر سره د ګیس نه بجلی نه اوري پرفیکټ مارجن
د فروری په دویمه نیټه د توانایي او وفاقي وزیر حماد اظهر په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې د ګیس سرچینو کې د 9% کمی راغلی دی. خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي د ګیس د سرچینو د کمی زور دی د هغوی د صوبې نه نه وباسي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی ما بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو، په سوات کې عیسویانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د هدیرې لپاره د ورته ځای ورکړل شي. مظاهره چیان وویل چې د 1300 کلونو راهیسې په میونسپل کمیټې هدیره کې مړي سپاري، خو اوس په کې ځای نشته. بلخوا حکومت د عیسویانو هدیرې لپاره 3 لک روپۍ منظوري کړې دي، خو د سیاسي مداخلت له وجې کار د ځنډ ښکار دی. په سوات کې د واکمن ګوند غړی او د سیمې د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله به ډېره زر هواره شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان ناور.
د سوات عیسایانو د احتجاج په توګه لاسونو کې چاټونه او بینری راغستي او د ډیپټي کمشنر سوات سیدو شریف دفتر نه تر منګوره مکان باغ پورې احتجاج وکړو او نارې ولګولې. احتجاجی مظاهره کې شریک عباس مشتاق مسیح وای چې دوی زیاتره ملګرو موجوده حکومت ته اوټ ورکړو په دې وجه چې مسالې ورته حل کړي، خو څو کال تیر وتل مسالې نه حل کیږي.
مونږ پیټی له اوټ ځکه ورکړو چې دا انصاف ولا جماعت ته مونږ ته انصاف به تاسو راکېږي، خو تل دې وخت پورې مونږ سره هیڅ انصاف نه دی شوی. او خاص طور پر مونږ روی کومار صاحب شو او دا نور ټول چې دی وزیرزاده صاحب دو ټول مونږ سره وعده خو وکړي، خو د هغه واده مونږ سره دو پاس نه کوي، تعمیر مونږ سره اوسره نه کوي. خو زما دو سره دغه التجا ده، دغه د امید ساتم چې دوی به زموږ خبره ومني.
رابرټ مسیح چې د قبرستان لپاره احتجاجي نارې لګوي او لاسونو کې بینر نیولې وایي چې حکومت ورته د قبرستان ځمکې اغستو لپاره بجټ منظور کړی. د قبرستان لپاره ځای هم مختص شوی، خو مسلې نه حل کیږي.
د سیاسي یو میدان جوړ شوی دی کې ار یو کس چې خپل سیاست کوي. مونږ چې دین مونږ بار ټایم دغه وای مونږ چې لاړ شو مونږ ته وای چې سیکشن 4 ولګي دو سیکشن 4 چات شو. اخر کار دا ولې کیږي؟ زموږ خو یو بیسیک نیډ دی او 60-70 سال کې مونږ صرف یو قبرستان غواړو، مونږ دا قبرستان نه ملایږي. دا ولې سی ایم صاحب راغلی په 1 جون باندې؟ نو هغه چې دین دا وای چې سکولونه جوړ شو، پولونه جوړ شو، خیال دا زموږ نیډ چې دین دا ولې نه پوره کیږي.
د سوات اسایانو مخبرې ستونزو پاړه د سیمې ایم پی ای او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وای چې مسله به ورته حل کوي.
له دوه خبره جنن خبره ده او ان شاء الله زه به خپل ان پوټ استعمال کما دو ته سیکشن پر لګیدل او خاغه مو خل خو کی سکول او کوم مسله او زه ځان پوم کما، خو ان شاء الله موږ د دوسر ولاړو دي کی څه خبره نه.
د سوات احتجاج کوونکو اسایان وای چې دوی بیا بیا په دا اړه د سرکاري چارواکو، سیاسي مشرانو او د اقلیت وزارت سره رابطه کړي، خو دوی ستونزه نه حل کیږي. دوی دړه کور کړي کچره د بلدیاتي انتخاباته پورې د عیسایانو د مقبرې مسله حل نه کړی شو، نو د سوات په سلګونو عیسایان به د انتخاباتو څخه بایکاټ کوي او احتجاج به نور هم زیات کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځو د پاکستان کرکټ سپر لیگ ته. د پی ایس ایل اووم پړاو سیالۍ لا هم روانې دي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او 34 لوبې به پکې کیږي. د فبروري تر اوومې به لومړۍ 19 لوبې په کراچۍ کې او د فبروري له 10مې به وروستۍ 19 لوبې په لاهور کې کیږي، چې پایلوبه یا فائنل به د فبروري پر 20مه وي. پخوانی کرکټران دا سیالۍ ډېرې ګټورې بولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
په کراچۍ کې روان اووم پاکستان کرکټ سپر لیگ کې د فبروري 2 پورې ملتان سلطانز لوبډله په لومړي نمبر وا. د لوبډلې تر دې دمه خپل 4 وړ میچونه ګټلې دي. ملتان سلطانز چې پروسه کال یې هم د شپږم پی ایس ایل فائنل میچ ګټلې وو، د دې کپتان محمد رضوان چې د پېښور اوسیدونکي دی، په اتوار ورځ یې د میچ تبصره نگار سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ستاسو لوبډله خو بیخي له سره میچ نه بیلي وجه صدا نو نو موڑی ویل چھ پر ٹیم دننا دو لوبغاڑو خپل منزی پو ہاوے تدوی د بریا راز دی
سب سے امپورٹنٹ کام جو میرے خیال سے ہوتا ہے
تر ٹولو مهم کار زما په خیال دا دی چې د لوبغاړو خپل مینس کې تعلق ډیر ښه دی او په دې کې د کوچ او منیجر ډیر لاس دی چې ټول ټیم یې یو موټی ساتلې او چې کوم هدف دی نو هغه ترلاسه کوو نو کېدای شي چې همدغه وجه نه پکې الله پاک برکت اچولې وي
د خبر پښتونخوا د بنو سیمی خوشدل شاه چې د ملتان سلطانز لخوا لوبیږي تر دې دمه یې په روان ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې 9 وکټې اخیستې او 2 وارې د میچ غوره لوبغاړی ګرځول شوی په ملتان سلطانز لوبډله کې د جنوبی افریقا عمران طاهر د انګلینڈ ډیوډ ویلی د ویسټ انډیز جانسن چارلس او ځینې نور بهرنی لوبغاړي هم شامل دي په پاکستان سپر لیگ کې د 2 فبروري پورې په پوائنټس ټیبل ملتان سلطانز پسې په 2 نمبر اسلام آباد یونایټډ لوبډله وه چې کپتان یې شاداب خان دی شاداب د فبروري په لومبۍ نیټه د ملتان خلاف په یو میچ کې په 240 بالونو یو نوی رنځونه جوړ کړ خو بیا هم د لوبډلې د 211 رنځونو هدف ترلاسه نه کړ او په 6 رنځونو یې میچ بایلو په اسلام آباد یونایټډ کې د بالر الراؤنډر محمد وسیم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی په دې لوبډله کې د افغانستان رحمان الله ګوربز او انګلینڈ الکس هیلز په ګډون و بهرنی لوبغاړي هم شامل دي په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې تر 2 فبروري پورې کوټه ګلیډیټرز پر دریم نمبر وا دا لوبډله چې کپتان یې سرفراز احمد دی په دریو میچونو کې یو میچ ګټلی دی په دې لوبډله کې د بینډیکیټ او جیمز فلکنر په ګډون لس بهرنی لوبغاړي هم شامل دي همدارز لاهور قلندر لوبډله چې کپتان یې د خیبر ضلع شاهین افریدی دی په پوائنټس ټیبل په 4 نمبر دا تر د فبروري لومبۍ پورې د لوبډلې په کړو 2 میچونو کې یو ګټلی او یو بیللی دی په دې لوبډله کې د افغانستان نامتو الراؤنډر راشد خان په ګډون و بهرني لوبغاړي هم دي دغه راز په 5 نمبر د پېښور زلمی لوبډله ده چې تر دې دمه یې په 2 میچونو کې یو میچ ګټلی دی دا لوبډله چې کپتان یې وهاب ریاض دی پکې د افغانستان د حضرت الله عزازی په ګډون 8 بهرني لوبغاړي هم دي د پاکستان سپر لیگ په پوائنټس ټیبل په اخیری او شپږم نمبر د کراچی کینګز لوبډله ده دا لوبډله چې کپتان یې بابر اعظم دی تر دې دمه یې خپل ټول 3 واړه میچونه بایللي دي په دې لوبډله کې د افغانستان محمد نبی په ګډون 9 بهرني لوبغاړي هم شامل دي د پاکستان کرکټ سپر لیگ په شپږو لوبډلو کې د پاکستانیانو نه علاوه څه باندې 1.5 بهرني لوبغاړي هم لوبیږي چې پکې د افغانستان راشد خان او د انګلینډ جیسن روی الکس هیلز او کریس جارډن په څیرو نامتو لوبغاړي هم شامل دي د پاکستان او پخوانی کرکټر کبیر خان په 2 فبروري مشال ډیو ټول په داسې حال کې چې پروسه کال د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د نیوزیلینډ او انګلینډ ټیمونو د پاکستان پر ځمکه له لوبې کولو انکار وکړ نو اوس د افغانستان په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو لوبغاړو په پی ایس ایل کې لوبېدل د کرکټ او د هیوادونو د ولسونو ترمنځ مینې ته د ودې ورکولو لپاره یو ښه ګام دی پاکستان کرکٹ سپر لیگ چې په 20 جنوري شروع شوی او فائنل لوبه به یې په 20 فبروري وی په کې 4.5 لوري زمچونه کیږي د کورونا وبال عمله یوازې 25% نارچانو ته په ګراوند دننه د میچ کتلو اجازه ورکړل شوی
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهې پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اورېدئ شئ
مشال رادیو تغوی اوریدون کو د ماسپخین دونیم بجی شوی دی لند خبرونه زمون د همکار احمد شاه زمین اور.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو مخکښ غړي نور بادشاه ژوبل شوی دی. نوموړي پرون پر فیسبوک په یو ویډیو په بیان کې ویلي چې د یو ملګري په کله سیفلا کې د غورزنګ د پخواني مخکښ او د پوهنځي استاد ارمان لوڼی د دریم کلین تر لمانځغونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له ژوب سره نږدې ډزې ورباندې وسوي. د پاکستان کورنی چار وزیر ویلي چې پرون په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې څلور امنیتي سرتیري او 15 وسلوال وژل شوي دي. شیخ رشید احمد دا خبر نن په یو خپور کړي بیان کې کړې ده. دا بریدونه د بلوچستان په نوشکي او پنجګور ضلعو کې وسول چې مسؤلیت یې بلوچ بلتن پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمي منلی دی. شیخ رشید ویلي چې دا بریدونه اوس هم روان دي. په کراچی کې د لادرک بلوچستان کورنیو مدني فعالانو پر احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې د تری تم کړل سو کسانو د منډل غوښتنه کړې ده. د احتجاجي مظاهره بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیه جوړ کړې وه او دوی د کراچی پریس کلب مخ ته راغونډ شوي ول. د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر ډول یرغل به غمجنه تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ناټو متحدینو د ملاتړ پیاوړي کولو لپاره د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ دوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9 منډو مات ورکړه. نن د کوئچا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
او اوریدونکو اوس هم راځو نیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري پکې په پاکستان کې د ولسمشریزه یا صدارتي نظام په اړه راپورته شوی بحثونه سرل شوی دي. کوربه زمو همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان سینټ د جنوري پر 1.5 نیټه په دې هیواد کې د صدارتي یا ولسمشریزه نظام راوستو پر ضد قرارداد منظور کړی وو. قرارداد د حزب اختلاف غړي رضا ربانی د هغو ګنګوسو بحثونو پر وړاندې کې وړاندې کړ چې د تیرې څوونۍ راځي په پاکستان کې د ولسمشریزه نظام د راوړلو په اړه پر ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو کې روان دي. د پاکستان د اساسي قانون لمخې د دې هیواد سیاسي نظام پارلماني دی. البته تر دې وړاندې درې واره ولسمشریزه نظامونه نظام ازمول شوی دی. د دې هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه د ولسمشریزه نظام مخالفت کوي. خو دلته پوښتنه دا ده چې د ولسمشریزه نظام په اړه تازه بحث چا او ولې پیل کړی دی. دا او نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان او هم د پېښور یونیورسټي د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی دي. دواړه را سره د ټلیفون په لاندې. ډاکټر سرفراز خان صاحب او ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډېر مننه ډاکټر درویش افریدی صاحب. تاسو په اجازه به زه ډاکټر سرفراز خان صاحب ته ورسم. مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې سوال راپورته کوي په پاکستان کې بیا بحث تود شوی دی، یعنی چې په دې هیواد کې د صدارتي یا ولسمشریزه نظام وي، خو دا بحث داسې راپورته شوی دی چې چا بنیادي خبره نه ده کړې. یعنی پخوا به یا حکومت دا خبره کوله، یا به په اپوزیشن کې یو پارټي دا خبره کوله، یا به یو تحریک دا خبره به کوله، یا به بیا کله کله د فوج د مشر لخوا ځخه په سیمینار کانفرنس کې دا خبره وسوه. خو دا واره داسې هیڅ یعنی په رسمي توګه چا نه دی ویلي، خو بیا هم دا بحث ډیر زیات تود دی چې آن په سینټ کې ور باندې قرارداد منظور شو. دا بحث ولې دی او چا پیل کړی دی؟
دا سیده چې پاکستان کې زمونږ کیسټا پاکستان کې مونږ اسټابلیشمنت وایو، هغه نه زمونږ مراد دا دی چې دا زمونږ د ملک اصلي واکداران چې کوم زمونږ اسکر دے او زمون علی سره واز جونیئر پارٹنر په تور باندې چې چان دی او مخکې سیول بیوروکراسي وا د جونیئر پارٹنر. نو دی خوخي نظام چې کم دی اغا صدارتي نظام دی. دی همیشه دا غواړي چې دی وطن کې صدارتي نظام وي او دی وایي چې دا د ترقی لار ده. او تاسو دا اطلاع درسته نه ده چې دا د حکومتي پارٹی طرف نه دی راغلی تجویز. زمون د صوبه گورنر چې دې شاه فرمان د باقاعدګۍ سره سلیم صافی سره د یو ګنټه انټرویو کې دا خبره کړې ده. نو ته خو شاه فرمان گورنر چې دې دا د حکومت هم خوله ده او دا د اسټابلیشمنت هم خوله ده. خیبر پختونخوا گورنر چې دې هغه ډېر اهم کفي دا اسټابلیشمنت لپاره, نو هغه هم دا خبره کړې او داسې اخباراتو کې او الیکٹرانک میڈیا باندې داسې کسان چې همیشه د اسټابلیشمنت ملګری وي او د هغوی دپاره کار کوي, داسې جرنلستان داسې افراد هغه دا خبره بار بار پورته کوي.
شاوزدي کې سوال دا دی
یو ښکاري
او ډاکټر صاحب تاسو یعنی ما خیال تاسو هغې ته راتلاسه چې وجه څه ده ولې صدارتي نظام یعنی دا خلک ولې اوس دا بحث راپورته کوي؟
وجہ ماتا داخ کاری چی پاکستان کی کم وسنے آئین دے دری اویم کال والا دے سرا چی دے ترمیم شوے دے اطلسم, نو آگے کے وسائل تقسیم داسی شوے دے چی دو پنزوس فیصد چی کم پیسی دی کم محصولات دی آگا چی دے صوبو تا ملا دی گی اور باقی کی دے اتسل ویخ چی دے فیصد چدی اغا وفاق تا پاتی کی گی اور دا وفاق ٹولا خرچہ چدی دا فوج اغا وفاق پر ذمہ دا دا صوبو پر ذمہ نہ دا اور ہر صوبہ بلکہ دونوں لوگ فوج واڑی نہ بلکہ دا وہی خلق اکثر ان کی صوبے دا وہ بولے دونوں لوگ فوج پکار دے اور بولے چدے منگ گاونیاں سا جگڑی کو منہ تاڑو پکار نہ منگ جگڑی کو نو وس پاکستان خپل پیسے دونوں نہ لری چاہ پا فوجی بجٹ پورا کی داغی پینشن ہم نہیں شپرا کولے بلکہ نن سبا دا آواز آتا کہ پاکستان تاریخ کے اول غلط سستے طرف سے دلے دے کہ دفاعی بجٹ دا پارا تنخواہ کاروں دا پارا آتا کہ بعدے دا ورلڈ بینک اور ایم ایف نا قرضہ اخلی
نو بیا با یعنی ڈاکٹر صاحب صدارتی نظام سرا با
بچے پیسے ٹولے اوچا تکڑے
او نور صدارتی نظام سرا با بیا چا ہوئی شی مثال کا پارلیمانی پرچائی صدارتی سی
نو پارلیمانی بغیر صدارتی نظام چین نہ پکی اسمبلی بھی نہ پکی صوبائی اسمبلی بھی نہ پکی سینٹ بھی صدر مرضی دا چکسو کسان بیا را ولی زان سرا کابینہ کے اور سونا پیسے چالا وار کی نہ کا کتا سو کتلی مشرف زمون دلتے جرنیل سے چنے زان صدر کرے ہو آئے نمخ کے زیاولک زان صدر کرے ہو آگے نمخ کے ایوب خان ہو یا خان صدارت پیسے پارلیمانی نظام کم وسمو لرو پتلی حالت کی اطرسم ترمیم سرا آئین کے آگے کی خود تپوس پختو رشتا پیسے بچر تلے کی زنگ بلے کی چبولا والا لاڑی
تصویر عمر کلی من نہ ڈیرا ڈاکٹر درویش افریدی صاحب ڈاکٹر صاحب کو دا اڑ خبر وہ اکیڈمک یا علمی پشتن ادا کوما چی پا پاکستان کی پردی نظام لکھ ڈاکٹر صاحب سوائی او سیاسی پارٹیانو میں اعتراض کری دی او بیا پا سینٹ کی سکم قرارداد پاس سو پاغ دوران کی دا حکومتی گوند یعنی قسم ڈاکٹر صاحب بولی شاہ فرمان گورنر دی دا حکومتی گوند دی خود حکومتی گوند دا سینٹ غڑی شہزاد وسیم بولی دا حکومت نہ خوخ دا او نہ حکومت غواڑی صدارتی نظام راس خلدی علاوہ پا دنیا کی پنور زائنو کی صدارتی یا ولسمشریز نظام امستا او پارلیمانی نظام امستا نو کپ پاکستان کی کپ نور زائی کی وی لکپ امریکا کی صدی یا پا برطانیہ کی پارلیمانی نظام نو ولی پا پاکستان کی بیا دا نظام نوی کنا اولس مشریزا
گورا دا مختلف و ملکونو چکم اغا سیچویشن وی سپیسیفکلی دا غوی چکم دا اتنوگرافک میک اپ وی کنا لکپ پاکستان کی مختلف کامونا پختل و وطنونو میشتی او هغه چې کوم آبادی دا جغرافیکلی ډیر زیات هغه کنسنټریټډ هم د پښتانه په خپل وطن پراته بلوچ په خپل سندھی پنجابي په خپل وطنونو پراته بیا داسې ډایورس او مختلف قومونو ډایورس سوسایټیز د پاره چې کوم انسټیټیوشنل سټرکچرز را جوړیږي نو هغه کې بیا موږ ورته وایو چې کنسوسیشنل ډیموکراسي دا بہترین یو نظام دی. کنسوسیشنل ڈیموکریسی یو ایلیمنٹ سکم دے آغا پارلیمانی نظام دے بل مثال خبر جوڈیشل ریویو دے پکے ملٹی پارٹی سسٹم دے پکے نو دغشان ملکونا چی چلی گی او چلول یو غواڑی
نو هغه به په پارلماني ډیموکراسي باندې چلوي. پارلماني ډیموکراسي کې داسې وي چې وړوکي قانونه هغوی ته هم دغه یو هغه د پارټي سیستم د لارې او د هنګ پارلیمنت د لارې ډېرو وړوکي وړوکي پارټیانو چې وړوکي قانونو نمایندګي کوي هغوی ته هم په واک کې برخه ملو شي. که خیال مو کړی وي اختر منګل زما په خیال وکړه درې سیټه وو څومره وو ماته یاد نه شي خو هغوی هم د واک برخه جوړ شوله د عمران خان په نظام کې. دا د پارلماني نظام د لارې که ته غواړې چې دا وړوکي قانونو له هم برخه ورکو که صدارتي نظام دې راوستلو نو صدر به چې کم دی که نه هغه ضرورت نشته دی چې د بلوچستان او د پښتونخوا نه ووټ وغواړي. د هغه دپاره د پنجاب ووټ کافي دی. نو د دې سره به په ورچولي په حقیقت کې به بیا وړوکي قانونه ډیسنفرانچایز شي. د دوی نه به د ووټ حق ته واخلي
یعنی له واک څخه به د دوی برخه کمه شي وبوزي.
دا به بالکل ختمه به کی په چې کله پرزیدنسی له خبره راځي پرزیدنسی له څومره اختیارات وی دا ټول اختیارات نه به ته وړوکي قانونه به برخه کی. کچرته صدارتي نظام دی راوستلو او الریډي دلته خلک خوشاله نه دي په پاکستان کې وړوکي قانونه دا به نورم دغه خفګان د دوی زیاتیږي.
سمه ده مننه ډاکټر صاحب. ما خیال تاسو واضح کده خبره او ډاکټر صاحب راز خان صاحب تاسو یعنی خبر وکړه چې مثال دا ممکن نه ده خو دې ته به راسو چې اول سوال دوی دا کوي چې چا هم دا باس راپورته کړی دی لکه تاسو دا بیان کړی چې اتلسم ترمیم راغلی دی نو ټول واک او اختیار یا پیسې چې دی هغه ډېر ثبوت دي په مرکز کې پیسې کمې شوي دي نو فوج چې دی هغه یا فوج یا بیوروکراسي چې کمې پیسې دوی ځان ته ساتلي هغه پکې کمښت راغلی دی. خو یو بل خبره د دې لپاره دلیل دا ورکوي چې پاکستان کې صدارتي نظام به دې ضروري دی چې پاکستان کې گورننس یا د حکومتداري چې دا هغه د وزیر اعظم یا د پارلیمنت له لارې په دې نسي کېدلای چې خلک بلیک میلنګ کوي او حکومت سم نسي کولای وزیر اعظم کوټلی ګام نسي اخستلای. خو په صدارتي نظام کې به دغه سي نه وي چې په هر څه کې پښتنې نو له دې سره به گورننس یا حکومتداري شاسي. نو دا دلیل تاسو ته څومره مضبوط ښکاري؟
ما ته دا دلیل اړو مضبوط ځکه نه ښکاري که تاسو ګورئ نو عمران خان صاحب زموږ وزیر اعظم دی دا ټایم کې هغه چرته هم دغه کابینه کې سیاسې نه کېږي. ټول هغې دا وایي چې عمران خان چې څه وویلو بس ټیک تا او دې سره سره هغه چرته نه پارلیمنټ ته ځي نه چرته چې دی د اپوزیشن خبره اوري نه د بل چاته عملي طور باندې هغه صدارتي طریقې باندې چلولو کوشش کوي. وفاقی حکومت چې کوم دی یعنی وزیر اعظم او کیبینټ دی تا بکار داوی چې کوم خلک لابی کوي کوم خلک وته خبره کوي خو ته بلیک میلنګ وایي. نور دنیا دا وایي چې خلکو نمائندگان چې دی هغه خپل خپل انټرسټ ګروپ کې دی داغي خبره وړاندې کوي. د جمهوریت مطلب هم دا دی د ډیموکراسي مطلب هم دا دی چې څو هم ټول خلک ټولو خلکو ته زنانو نواله د مزدورانو دهقانانو د سرمایدار د تجار د طالب علمانو د ټولو نمایندګي وشي په هغې کې د هغې غږ چې د هغې اواز چې دی هغه واورېدی شي شمولیت پکې وشي. همه شمولیتي چې ته وایي هغه تاسې کېدی شي او چې صدارتي انتخاب وي نو هغې کې تیخو ته بلیک میلنګ وایي. خو مطلب دا چې د چا اواز به هم نه وي وسم کو تاسو ګوري نه عمران خان چې کم سونه وزیران دي او سونه چې معاونین دي خو بار مستر راغلی خو منتخب نمائندگان نه دي. د منتخب نمائنده خو چاته جواب دی کېده چې سباله باغه الیکشن کې ووټ غواړي خلکو په وزیر هغه مخامخه خلک به تاسو کوي چې تاسو موږ دا څنګه وکړو صدر پالیسیان ټیک نه وي صدر ته ووټ درکو او چې کای چې صدر یو ځلې ووټ واغستو هغه نه پس څنګه کړه نه به دې چاره تپوس کوي نه به د چا آواز اوري. نو دا خو سیدا سیدا چې چاره څه ورکړو هېڅ تپوس نشته. نو بنیادی خبره دا جمهوري نظام ختمول دي خو دا ځکه ممکن نه ده چې نوی آئین جوړول دپاره دا پارلماني او
هم دې ته بیا راځم
درې اړخه دي د آئین
مننه ډاکټر صاحب همدغه اړخ چې تاسو ما مخکې مو خیر دا سوال بحث وږ دی بیا هم کومه ډاکټر درویش افریدی صاحب یعنی داسې ممکنه ده لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تشریح کړه او وویل چې لیا تاسو بیا وویل چې دا چونکه دې د پاره دي چې پاکستان د مختلفو قومونو هیواد دی نو دلته به فیډریشن وي نو په هغه کې خلک خپل خپل چې کوم د واک یا د پاور کوریډور برخه جوړېدلای شي. خو آیا د صدارتي نظام یا ولسمشریز نظام په نتیجه کې داسې ممکنه ده چې پارلمنت دم موجوده وي؟ د پارلمنت لکه په امریکا کې چې دی ولسمشر اختیارات لري خو په ډیرو ځایونو کې کانګرس ته دی تړلې دی، داسې یو ماډل یا داسې کیسه کېدای شي چې که ولسمشر نظام ولسمشریز وي خو هغه داسې وي چې پر هغه باندې د پارلمنت چک او بیلنس وي، نو بیا ممکنه ده پاکستان کې داسې چلېدای شي؟ داسې ماډل شته؟
پدې کې ګوره داسې دي کنه، لږه به زما خبره کې وګده شوله، بخنه به در نه ته ایڈوانس کې وغواړم. داسې دي چې د امریکا چې کوم سچویشن دی کنه، د هغوی ډیموګرافیک سچویشن چې کوم دی،
آبادی
او ډیموګرافیک، هغه یو شان دی او زمونږ بل شان دی. زمونږ د مثال خبره چې کوم هغه دی فیډریټینګ یونټس دی، کایانی دی لکه پختونخوا دا، بلوچستان دا، سوبی دی کنه، دا په پاکستان کې د نن نه په زیرو سم گیم کې پراته دي. زیرو سم گیم مطلب دا دی چې د یو ګټه د بل تاوان دی. اوس مثال خبره، یو صدارتي کینډیډیټ چې ودریږي لکه څنګه امریکا کې، د امریکا بیا راځم د دې چې امریکا سچویشن څه دی، چې دلته کله یو صدارتي کینډیډیټ ودریږي او هغه الیکشن کمپین کوي، نو د پښتونخوا په ستونزو چې خبرې کوي، نو د بجلی، د پښتونخوا د تیلو، د ګیس او په وسایلو اختیار، دا خبره به کوي پښتونخوا خلکو ته. نو چې دلته دا خبره وکړي یا په بلوچستان کې یو کې په پنجاب کې څوک ووټ نه ورکوي، نو ګوره دې ته بیا موږ وایو چې هغه ټیرنی آف دا میجورټی، د پاکستان نظام موسم د اکثریت بالادستی دا او دا جبر دی، د پارلمان د لارې را جوړ کړی دی. خو هغه کې بیا هم دومره وشي چې وړوکي قانونه هم په واک کې لکه څنګه عوامي،
یعنی اکثریت ځاستاسو مراد دا د عزت تصرف تشریح کول غواړم، چې په پاکستان کې د پنجاب آبادی زیاته د ډیموکراسي هم وي، د پنجاب ایم این ایز یا قومي اسمبلی ممبران یا قانون یا آئین بدلولو کې د دوی تعداد زیات دی.
دا موجوده نظام مونږ غواړو چې په پارلمان کې داسې بدلونونه وشي چې هلته سینټ اختیار زیات ورکړي شي، د امریکایي غونډې یا د عرب امارات غونډې، هغو ته چې سینټ ته اختیار زیات ورکړي، نو سوبې د یو بل برابرې کړي، دا د محرومۍ احساس به د سوبو ختم شي، سوبو به اختیار په خپلو وسایلو راشي. اوس تېمه خبره دا ده چې د امریکا مثال که څوک ورکوي، دا خبره لکه تشریح کول غواړي، نو تاسو نه لږ وخت غواړم، دا غلط پروپاګاندا خلک خوروي. دلته د امریکا چې کومه آبادی ده، هغه کې هم داسې صحیح ده، په تیرو څلورو سوو کالو، پنځو سوو کالو نه مخکې چې کوم د خلک راغلي، څوک د آیرلینډ نه دی، څوک د جرمنی نه دی، څوک انګلینډ نه دی، څوک عرب دی، څوک چاینیز دی. خو دا چې کوم دی، د دوی دا جیوګرافیک کنسنټریشن نشته دی، لکه مطلب 1% په کالیفورنیا کې هغه پراته وي آیرش، نو 1% په واشنگټن ڈی سی کې وي، 1% به بیا چرته چې کوم دی کنه په هغه کې وي، په میشیګن،
یعنی خواره واره پراته دي.
د دوی چې کوم خواره واره پراته دي، او بیا په دې تیر څلور سو کالو کې د یو خاص جمهوری سټرکچر د لاندې هغه سیویک آیډینټیټي او یو شریک ډیموکراټیک کلچر راوړی. پاکستان کې دا ټول شیان میسنګ دي. پاکستان کې د صدارتي نظام راوړلو او څوک یې راوړي، دا به د پاکستان سره دښمنی کوي، او دا نظامونو تجربه شوي دي. سر خبره وکړله وخت کې چې آئینی د ایوب آئین و کنه صدارتي و، دا غي نتیجه دا راووتل چې بنگلاديش بیا شولو، بیا په عمل کې 73 آئین خو د بیا لاندې او د مشرف لاندې، خو په عمل کې صدارتي نظام و. هغه مونږ لیدلې دي. خبره دا ده چې او که څوک دا مثالونه ورکوي، نو داسې بهترین کامیاب نظامونه په یورپ کې او کې، دا خو هغه دی پارلماني نظامونه دي زیاتره، او ښه کامیاب روان دي. نو مطلب مې دا دی چې د داسې سوسایټیز لپاره صرف پارلماني نظام کار کوي، صدارتي نظام نه کوي کار.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره مننه ستاسو. بیا هم راځم ډاکټر سفرت خان صاحب، که داسې بحث لکه څنګه تاسو مخکې مورته اشاره دوه درې واره وکړه، ما به مداخله وکړه. آیا پاکستان کې ټولې سیاسي پارټیانې په ظاهره په رسمي توګه د دې مخالفت کوي چې ولسمشریز یا صدارتي نظام دوي، خو آیا داسې هڅې ممکنه ده چې که چیرې په دې باندې کار روان سي او وشي، نو دغه ممکنه ده چې پاکستان پارلماني نظام بیا په صدارتي نظام بدل سي؟
عرض دا دے کہ دا کب موجودہ پارلیمانی وفاقی اسلامی جمہوریائی نظام دے، دا پاکستان عوام تا پتوفے کی ندے میلو شوئے دے، دا پارا دیرے لوئے ستڑی کری دی،
کستاسو یاد وی ایوب خان دور کے صدارتی نظام و اگے خلاف یو ڈیر لوئے تحریک آتش کے تم کال کے تیر پہ رہی چلے اچھلے دو او بیا صدر دے تب مجبور شو چی اگا چی دے دا ٹولو پارٹیانو سر کینی دو بنیادی خبریں چلے عمر علی شوی اگے کے یو وا ون مین ون موت ملک بچے پارلیمانی نظام کی صدارتی نظام کی بنائی آگے نہ پس بیا چیڑے بجائے دے اگر خبر حکومت علیہ بل مارشاء اللہ یا خان رالو او اگر چیڑے بیا کلا انتخابات اکڑو او بولے چی دا وفاقی خبر ہوا دا اکثریت خبر ہے نہ اور کم مجھے شیخ مجیب الرحمان التے بنگال کی الیکشن گٹھل ہوئے ٹول پاکستان کی اکثریت رشتے ہوئے نو زکا کی دے ملک بات شو والے کی دی بیا اکثریت خبر نہ ہو رہے دا بیا اگے نفس دا ٹول و پارٹیاں نے کی نستے او سن دریا و ایم آئینی جوڑ کو آگے کی وفاقیت جمہوریت اسلامی جمہوریت دا خبریں اکھڑنے او دے کے دا سپریم کورٹ چیدے آگے دا ولی چیدے کم دے بنیادی چی کم خبری دی دے وفاقیت سوک نشی ختم ہو لے دے پارلیمانی جمہوریت سوک نشی ختم ہو لے اور دا دے اسلامی کریکٹر سوک نشی ختم ہو لے
یعنی دا ہیچ سوکی نشی ختم ہو لے مراد دا ڈاکٹر صاحب دے مانا تا سوز دا درے چلو نکتے وش ہو لے آئین کی کداشان موجود بھی نو پارلیمنٹ ہم نشی ختم ہو لے داشان
نہ بالکل نشی ختم ہو لے دا آئین ساز اسمبلی نہ علاوہ بلسو کی نشی کو لے دا چکم اسمبلی چی دا کڑے دے اگا آئین ساز اسمبلی رول ہو رہا ہے اور بیا پدے کی ترمیم چکم دے کے زیادہ زیادہ ترمیم کے ریشی آئین کے اور آئین کی ترمیم دا پارا خپل طریقہ کار ور کرے شوئے دے اور بیا عدالتوں کم فیصلے دی مگی دا وہ انزی کی بنیادی چکم کردار دے دا آئین آغا نشی بدلولے ایون
یعنی دغه پارلیمانی یعنی د آئین کې چې کوم پارلیمانی دغه ورکړی دی دا سپریم کورٹ یا عدالتونه دا وایي چې دغه هم نشي ختمېدلای بس دا به داسې وي پاکستان به وي
او دا پارلیمانی خبر هم نشي بدلې دی وفاقی خبر هم نشي بدلې دی او اسلامی خبر هم نشي بدلې دی دا ترې بلر وی عدالتونو سپریم کورٹ دا فیصله کړی کستا سو خیالی هند کې عدالت دا فیصله کړی و دا بنیادی دا آئین کی دے کریکٹرسٹک کی دی اغا نشی بدلے دے زکا ہندوستان کے دینا موجود چی مودی سیب دے خوالتے بنیادی آئین کی دے سیکولر دے
سیکولر
آئین جی سیکولر طور دارے نشو بدلو والے تک شان جمہوری آئین ہو اندرا گاندھی کی دے کالتے کلا ایمرجنسی لگو لوا اگا عدالت کی دے اگا لرک رہا آوے کتا کی دے دی چی دا 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 ملک کی دے آئین بنیادی سٹرکچر نشی بدلے دے تک شان پاکستان آئین بارہ کتا فیصلہ شوی دا جو بلکہ طریقہ یوشتا اگر دا پزور سنگا مخی مارشلا لگو رہے ہو آئین ایبروگیٹ کو اور پزور باندے صدارتی نظام مشرف امراوست ہو ایوب امراوست ہو بل امراوست ہو اگر چی دے شی باغی لاروں چی دے تیر رل عدالت فیصلے کی بندہ شکلہ آگیوی چی کستو کو آئین بکب وٹکئی اپیکمنٹ بکئی ابیس کی بھائی ساتھی یا بھی ختم دا با ٹریزن دا با
بغداری بھی
کل مرگ اغاوی جرم بھی نسو سو کم بے لڑکی دا خبر کی ما تو خلا کی دا سے پکار دارا کہ کم دا کمپین شروع کرے رہے چاہ آغا نون کسان دی آگی تا آرٹیکل سکس چی ستم وارو چی دا آئی سنگوٹ کولو کوشش کے
وانا نا ڈاکٹر سیب تاسو تب بے ہم رازم ڈاکٹر درویش اپریدی سیب لکا ڈاکٹر سیب ستشرے کا چې په دواړه صورتو کې ډېره ګرانه ده چې په پاکستان کې یا کته آئین ماتله کې ختمې کې او مارشلا ولګوي نو هغه خپل د آئین شپږم نمبر چې کومه ماده ده هغه دومره سخت ده چې دا اوس امکان د پخوا په مقابله کې نه لري څوک مارشلا ولګي او دوم ده چې خپل دا چې کوم وفاقیت دی دا په آئین کې داسې اغرل شوی دی چې بغیر آئین سازي اسمبلی یعنی بل څوک یې نشي کوی نو دا دواړه دومره ګران مرحلې دي نو د دې باوجود بیا د دې بحث حیثیت یا ضرورت ولې پاتې شو ډاکټر صاحب
زما خیال دا دی چې آئین د ترمیم لاندې پارلیمان سره دغه اختیار شته البته هغه ټو تھرډ میجورټي دا په دې کیس کې
د صوبو چې کوم اسمبلی وي دا غوی رائے پکې نشته، ځکه چې دا د صوبو سره تړلې خبره نه ده. صوبو سره تړلې چې دا د صوبو د هغه نام کونسل اسمبلی نه بم پاس کیږي، خو ٹو تھرڈ میجارٹی نه د موجوده هغه سره شته دی، حکومت سره شته دی.
یعنی ٹو تھرڈ یعنی دا اوس هم ممکنه ده
چې دوا
نه زه پوه شوم، خو لکه ډاکټر صاحب څول دا ممکنه نه ده
مانی ترمیم لاندې نه زما خپل چې څومره لوستې کېدی شي زه غلط وم یا زما نه هیر وي، خو ماته چې څومره پته ده د پارلیمان کولی شي چې په هند کې ترمیم وکړي، خو په یو خو تھیریټیکل وی کنه په خو پریکټیکلی یې نشي کولای، پریکټیکلی ځکه نشي کولای چې د ملک څومره غټې پارتیانې دي د دې خلاف دي، هغوی د تجربې نه داس د کړي دي چې دا تاواني شي.
سمه ده، مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر سرفراز خان صاحب تاسو څه نه وایست بیا به بحث راغونډ کړم.
ما خیال داده چه درویش چه کم خبره کهی اغا عام ترمین ده پاره خبره کهی پاکستان تاین که ده ترمین طریقه کار خود دلی شوه ده او دا درست وی چه دو تیعی اکثریت سره چه ده ده دوارو ایوادونو ترمیم که ده شو خواه اغا مونگ عام ترمیم خبره کهو چه کم ده آین سٹکچر چه ده بنیادی
دانچا
چه کم مادی عدالتونو فیصلی کدی دانچا چه ستوائی چه وفاقیت پارلیمانی نظام او جمهوریت او اسلامی کریکٹر دا چې دې نشي ختمې دې دا عین بنیادی ایون دو ته اکثریت سره نشي کولای دې لپاره به نه عین صاحب اسمبلی یا ډېر لوی ماشاءالله زور پکار دي
سمدم
وجدا او باقی ښکاری ماته دا چې دیم دا غواړي نه دی پرېشر کوي دی کولای نشي ټولې پارټیانې خلاف دي، ظاهر دې دا په توفیق کوم ملاو دې سټرګل سره ملاو دې نو ټولې پارټیانې دې خلاف هم دي او تو ته یې سړي ته تم نشي ملاوي دي. البته تیبه په دې ذریعہ باندې د دې کوشش بدایي چې بای موږ لګ ډېر بلیک میل کو پیسې نورې وادو.
صحیح ډېر ډېر مننه ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو، ډاکټر درویش افریدی صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخسته، وخت هم دومره وو. تاسو دواړو ته شروع غواړم، ډېر مننه، خدای پامان. اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري. موضوع دا وجه د پاکستان د سینټ د جنوري په 1 نیټه په دیواد کې صدارتي یو لسمشر جنرال راوستو پر ضد قرارداد منظور کړی. قرارداد د بې اختلاف غړي رضا ربانی د هغو ګنګوسو باسونو پر وړاندې وړاندې کړی چې د تیر څو نه راځي په پاکستان کې د ولسمشر نظام د راوړلو په اړه په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو کې روان دي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د هیواد سیاسي نظام پارلیماني دی. البته تر دې وړاندې درې واره ولسمشر نظام ازمول شوی دی. د دې وضعیت زیاتره سیاسي ګوندونه د ولسمشر نظام مخالفت کوي. نو بیا پوښتنه دا ده چې د ولسمشر نظام په اړه تازه بحث چا اولی پیل کړی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د مشال تورن لاندې بحث کې څېړلې. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان او د پېښور یونیورسټۍ د سیاسي احیاتو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته خدای پاماني وایي.
دا مشال ریډیو ده.